السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نن تاسو تکرار اوړی خو د دې خبرونې په سر کې تاسو پام کړئ د دې سات خبرونو ته. اروپایی ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولنجنو او میرمنو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبې په ورځ د سلواغې یا دلوې په دریمه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیم د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار کړی چې د یو په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بورل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبې په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. پرون یکشنبه د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت په نوم یو نوی ائتلاف په کار پیل وکړ چې 15 سیاسي حرکتونه پکې شامل دي. د دې ائتلاف یو مرستیال شاه محمود میاخیل چې په تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت په معین په توګه دنده ترسره کړې، پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هدف د افغانانو د حقونو دفاع او بالاخره په افغانستان کې د ولسواکۍ، سولې او ثبات لپاره زمینه برابرول دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د موګکو په دوا ځان وژنه کړې ده. دغه خبره په بامیانو کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر مولوي سیف الرحمن محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدی ویلي یوې 14 کلنې نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 50 کلنې میرمنې په یکاولانګې نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ د موګک دوا خوړلې چې وروسته یې په مرکزي روغتون کې سا ورکړې ده. محمدی ویلی د پیخې لامل روخانه نه دی، خو دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د ناڅاپه یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبه په شپه د جنوري په 28مه د مونتنری پارک پر کلب ډزو کې لاس تنه ووژل او لاس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرت لونا د یکشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اون کان تران وو. د پولیسو دغه چارواکي ویلي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته لاس انجلس کې د چینایانو او آسیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک وایي هیواد تیار دی پولند ته صلاحیت ورکړي چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارد 2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. میرمن بیربوک دا څرګندونې پرون یکشنبه داسې مهال کړي چې د پولند صدر اعظم ماتیوز موراویتسکي پر برلین انتقاد کړی چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. جرمني ویلي و تر هغو دغه ټانکونه کیف ته نه ورکوي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونه د ابرامس په نوم جنگي ټانکونه اوکراین ته ورنکړي. له دې درکه جرمني د اروپایي هیوادونو له سختو انتقادونو او فشارونو سره مخامخ وو. د اوکراین پوز وایي روسي ځواکونه په دریو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي، خو بیا هم خپل عمده هڅه پر بخمود ښار عملیاتو ته متمرکزه کړې ده. د اوکراین د پوز چارواکو پرون ویلي په زاپوریجیا، افدیفکا او لیمان کې د روسیې لخوا عملیات له ناکامۍ سره مخامخ شوي، خو اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په کوپیانسک، نوپاولوفسک او خرسون کې د ځانونو دفاع وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو پارک کې د چینایانو د نوي کال د لمانځلو جشنونه پیل شوي چې تر ډیره چینایي الاصل امریکایانو پکې برخه اخیستي. که څه هم دغه جشنونه وروسته له هغې یو څه پیکه شول چې د شنبې ناوخته یو وسلوال کس د نڅا پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لس کسان یې ووژل او لس نورې ټپیان کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم ښه او روغ اوسئ. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په تخنیکي برخه کې راسره شفیق عیار همکاری کوي. د هغوی سلامونه او درناوی هم ومنئ. د اورتوپیدي متخصص ډاکتر ښاغلی لیاقت خان مومند زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی مننه کوم چې زموږ بلنې ومنله او په پروګرام کې راسره ګډون وکړ. په دغه پروګرام کې به په دې باندې بحث وکړو چې د ژمي په موسم کې په ځانګړې توګه د هوا له سړېدو سره د سړکونو لارو کوڅو په کنګل کېدو خوېدو سره د خلکو د لوېدو او لامل د لاسو پښو د ماتېدو او د هډوکو د ژوبلېدو د عضلاتو د ژوبلېدو پړسوب پېښې زیاتې رامنځته کېږي او په ټوله نړۍ کې دا طبیعي دي چې دغسې پېښې وشي، خو په هغو هېوادونو کې چې امکانات کم وي او معمولا لارې سړکونه په واورو پوښلي وي او ژر نه پاکېږي د خلکو ژوند ته ګواښونه نسبت نورو هغو سیمو ته چې امکانات پکې وي او لارو کوڅې پاکې وي او کنګلونه نه پرېښودل کېږي دغه پېښې زیاتې کېږي. افغانستان کې هم ګڼې سیمې داسې دي چې په هغو کې لارې او سړکونه اکثر کنګل نیسي او د موټرو د ټکرونو د خلکو د لوېدو لامل کېږي چې پکې د خلکو د لاسو پښې د هډوکو د ماتېدو او د عضلاتو د ژوبلېدو ډېرې پېښې رامنځته کېږي. په همدغه پروګرام کې به تر ډېره په همدې مسایلو خبرې وکړو، دا چې د هډوکو د ماتېدو نښې څه دي، تشخیص یې څنګه کېږي، څو ډولونه دي، کومې پېښې ډېرې جدي دي او کومې کولی شي چې ژر تر ژره ځان ډاکټرانو ته ورسوي او کومې کولی شي په خپله ترې یوې اندازې درملنه وکړي تر هغو چې ډاکټر ته ورځي او کلینیک ته ځان ورسوي. همدارنګه به د عضلاتو د ژوبلېدو، پړسوب، د شینوالي او ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړو. د پروګرام په یوه برخه کې به په دې باندې بیا بحث وکړو له خپل ښاغلي میلما سره چې د ژمي په دې سړه هوا کې د فرست بایت یا د یخ وهلو ګڼې پېښې کېږي چې خلک په اکثر هغو سیمو کې چې په لویو لارو کې ایسار پاتې کېږي مسافر او یا هم ډیر وخت له کوره دباندې وي د ژمي په سړه هوا کې چې اوس وخت په کابل او ځینو نورو سیمو کې هوا له منفي شلو هم په ځینو حالتونو او په ځینو شپو کې پورته تللې ده، نو د یخ وهلو ډېرې امکان شته او دغه پېښې شوي هم دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی ده چې لږ تر لږه 104 کسان په 10 ورځو کې په افغانستان کې د یخ وهلو په پیښه کې مړه شوي دي، یخ وهلي دي او مړه شوي دي او لسګونه نور کسان هم ژوبل دي چې اکثرو پښې او لاسونه او ګوتې تورې اوښتي دي او د یخنۍ وهلو یا د فروست بایت دغه پیښې رامنځته شوي دي. په دغه پروګرام کې به په همدې مسله باندې خبرې وکړو چې څنګه ځانونه خوندي وساتئ، څنګه که د باندې هم کار کوئ په څه شکل او په څه ډول باندې ځانونه ګرم وساتئ او د دغسې ناوړه حالاتو یا حاد حالاتو څخه ځانونه وژغورئ چې بیا خدای مکړه لاس شپخې مو ژوبل شي یا مو ګوتې تورې واوړي چې له پرې کولو پرته بله چاره نه وي د ډاکټرانو لپاره. ښاغلی لیاقت خان مومند، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. مخکې له دې چې د تاسو څخه اوله پوښتنه وکړم، اوریدونکو ته به د ازادي راډیو د ژوند شتمني، د روغتیا ژوند شتمني د دغه پروګرام شمیرې ووایم چې دوی هم راسره تماس ونیسي او دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي یا که څه نظریات لري. البته زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 420 11 24 شپېته 1 یا 00 420 11 24 شپږ 1. په همدغه واتس اپ باندې خپل لیکلي او غږیز پیغامونه موږ ته راستولای شي. په دې خاص مورید باندې کوي کولای شي وخت لري موږ ته راولېږي چې موږ درته خبرو کړو، کنه نشي عادي خپل نور پروګرامونه کې به واخلو. او همدارنګه زموږ استودیو ته په مستقیم ډول هم زنګ راوالې شي 00 420 21 24 15 01. د تاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې بیا راواخلو، خو اول به ورشو ښاغلي ډاکټر لیاقت مومند ته. ښاغلی مومند صاحب، بیا مو ښه راغلاست وایم. په اول کې د هډوکو د ماتېدو په ارتباط باندې راته ووایئ چې څومره خطرات زیاتېږي د سړې هوا او د لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره.
سلامونه نیک هیلې تاسو درنو لیدونکو ته، سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه یو کچې ټول روغ او جوړ اوسئ. بلې، د ژمي په موسم کې عموما هوا سړی کې او د اوبو سړکونو په سر باندې چې کمی اوبه پرتې وي یا بارانونه شوي یا واورې شوي نو هغه یخونه نیسي. کله چې دا یخونه د سړک په سر باندې پیدا شي نو د ګرځېدلو په حالاتو کې د څوک چې په قدم وهي هغوی د غورځېدلو سبب ګرځي او طبعاً چې څوک وغورځېږي د هغې کې د بدن د مختلفو برخو تجهیزات یا ضربې پیدا کېږي، نو د هغې له امله امکان لري چې د د لاس یا د پښې یا د سر یا د ملا د برخې لکه یا ماچ یا یا عضلات ضربه وګوري.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب، مننه چې په اول کې مونږ دغه راته ویل. یعنی د ژمي کې دغه سپیخي زیاتیږي، او تاسو چې د اورتوپیدی ډاکټر یاستئ، له دغه مریضانو سره به هم سروکار لري؟ څومره مو یو فیصدی راته وی چې مریضان څومره زیات شوي دي په دغه شپو ورځو کې خصوصا؟
بله، په ژمي کې د اورتوپیدی مریضان، د ټروما مریضان عموما، دا ډوک ماته ده نه ټروما برخه پورې تړاو لري، دا واقعیت زیاتیږي. تقریبا 15% دغه واقعیت زیات شوی تر مخکې په نسبت باندې.
بله، مننه. نو ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه پام دغه مورد چې بیا ورسته ممکن پرې بحث لکس ډیر وکړو، دا چې په ژمي کې ځینې دردونه چې د اډوکو وي، مثلا د مفصلونو دردونه، جوینټس چورته وای، او د پښو هغه پخوانی دردونه او ټپونه چې دي، هغه را تازه کیږي؟ یو عام اصطلاح ده چې دغه دردونه بیرته را تازه کیږي، دغه څومره په طبي لحاظ باندې سم ده؟ او واقعا هم دغه سی پیخ زیاتیږي په ژمي کې، او الاتونه فکر کوي څه دي چې هډوکي آیا د سړی هوا په حس لري؟ څنګه رکیږي دغه انسان د څنګه ایس لویږي د درد په هډوکو ته خصوصا؟
کم ناروغان چې مخې ضربه لیدلی او یا زخم په امینه اصطلاح باندې ورته پیدا شوی، په هغه کې دغه نورمال نس په فیبروزی نس باندې بدل شوی اوسیږي. دغه انسان بیا د حرارت مقابل کې تقریبا ډیر اساس کیږي. کچیره هوا کمیږي، حرارت درجه کمیږي، نو دغه د درد احساس ورته زیاتیږي. تب نه تازه کیږي، هغه پخوانی تب دی، خو در احساس پکې زیاتیږي.
بل مهمه مسله دا ده چې ځینې وختونه دغه د هډوکو د ماتېدو یا د هغه چې فراکچر ورته وایي چې کسر رامنځته کیږي، دغه اکثر خلک نه پرې پوهیږي. څو پیښې موږ خپله ته لیدلې دي، یا تا اورېدونکي به هم داسې تجربه لري؟ ځینې کسان پښه پړسیږي یا شنه حتی اوړي، یو ته وای چې خیم هتا ټوله ورځ پرګرزی، مګر چې کله ډاکټر ته ورزی ورته وای چې ستاسو خواړو کې ماتسو یا مو پخ ماته شوی دی یا مو پنجه ماته شوی، څنګه باید سړی پوښي؟ کوم حالتونو کې سړی باید پوښي چې اډو کې مژوبل دی او باید زه سمدستي ډاکټر ته ځان ورسوم، او داسې ونانګرم چې نه زه خیم او روغ یم؟
عموما خو باید کم کس چې ضربه ګوري، هغه خو حتمن باید د لوکو ډاکټر سره یا د بل باش ډاکټر سره چې دا کوم صحیح ضربه لري، د ډاکټر سره مشوره وکړي. مشوره وکړي، دا هغه مشورې مطابق ورته کوم معاینات ضرورت وي، یا کوم فزیکی معاینه یا ایکس ری معاینه هغه ورته ترسره کړي. عموما اډوکې چې مات شي، هغه ساحه کې درد ډېر شدید درد اوسیږي، پړسوبور کې پیدا کیږي، بل هغه موږ ورته ډیفارمیټیو په ساده اصطلاح باندې او په معنی اصطلاح باندې کوګواره په ساحه کې پیدا کیږي. که چیرې دغه نه موجود اوسیږي، حتمن به ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو زما توصیه دا ده چې که چیرې یو څوک ضربه ګوري که ډېر عادي ضربه هم اوسیږي، باید حد اقل یو ډاکټر سره مشوره وکړي، دا د لارښوونې مطابق به ورسره کړنې ترسره شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس په دې هډوکو په خپل ساختمان باندې هم لږ څه وغږیږو، چې اوریدونکي پوه شي چې کوم هډوکي ډیر حساس دي، خصوصا په لاسونو کې چې سړی لویږي او ډیر په لاسونو باندې سړی برته ځان تکیه کوي، مثلا ورغوي دی یا د لاس شا برخه ده، ځینې واړه هډوکي چې دي په لاسونو پنجو کې، او همدارنګه د پښو چیرته سړی اوړي یا پښه تاویږي په ځینو حالتونو کې. یعنی هغه آسیب پذیره هډوکي کوم یو دي د انسان په وجود کې چې تاسو معمولا تجربه کوي مریضانو سره؟
او نظر عمر ته فرق کوي. ماشومانو کې عموما لاسونو اډوکي ډیر زیات ماتيږي، د خود د مړوان په شاوخوا باندې. بیا په غټانو کې چې عموما د اډولسنس دغه کې بلوغت مرحله ته رسیدلی وي، په دې کې بیره تنګلې اته دوګي دغه زیات وسیږي، د اډوکو ماتېدنه او د بندونو بي ځای کېدل. خو په زړو خلکو کې بیا د خو اډوکي زیات ماتېږي، او هغه خلک چې سپورت کوي په هغوی کې بیا دا د خنګري بند شاوخوا د بند بې ځایه کېدل او د اډوکو ماتېدل زیات پیدا کېدای شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند، د ژمي په اړه باندې که لږ نورم تم شو، وبوایو چې په ژمي کې د خلکو لپاره د تاسو توصیات څه ده چې په څه رقم چمتووالي سره دوی د باندې ووځي، څو دغسې حالتونه دوی ته هم رامنځته نه شي او په ځان باندې ډېر پام وکړي؟
عموما خو باید څوک چې په هغه منطقو کې اوسیږي چې هلته یخونه تشکل کوي نو باید داسې بوټانو یا د بوټان نه استفاده وکړي چې د هغې د استقا قوه زیاته اوسیږي، یعنی د راخې د بوټانو زیاتې اوسیږي، قوي اوسیږي، چې د خویا کېدو امکانات پکې کم اوسیږي. بلکه چیرې د امسا څخه استفاده وکړي نو بهتره خبره به اوسیږي.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو. بله بله، مهرباني مهرباني.
او ډیر ضروري کار نه دی د واورو د یخونو په صورت کې باید ډیر ګرځېدل مونږ شي.
مننه. تاسو کله ستام شي البته اوریدونکو ته به اوس وخت ورکو کزین اوریدونکو په واتس اپ یا د موږ په ټلیفونونو کې وی زموږ د واتس اپ شمیره به بیا ز اوریدونکو ته تکرار کم 00 240 221 144 01 او زموږ د سټوډیو مستقیم د ټلیفون شمیره ده 00 240 221 144 01. البته تاسو د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 هم اوریدل شئ، همدارنګه په لاندو څپو کې هم چې مخکې وي هغه اوس هم په خپل ځای دی، او تاسو کولی شئ په لاندو څپو کې هم موږ واورئ. خو په منځنۍ څپو کې به په ټول افغانستان کې زموږ غږ هم دا شی به د ازادي رادیو له لارې واورئ. البته اوریدونکو یې کلرو لخپل تخنیکی همکار څخه به وغواړو چې هغوی راته خبره کړي. البته فکر کوم یو پیغام راستول شوی دی، هیله من یو چې په همدې خاص مورد باندې وي د هډوکو په ارتباط باندې چې د موږ روغتیا ژوند شتمني پروګرام ورته ځانګړی دی.
سلام علیکم صاحب، خیر خیریت دی؟ ډاکټر صاحب سلام، دا پښتنه ده چې په دا ژمي کې سینه بغل څه وخت پیښیږي؟ سینه بغل مرضی په څه وخت کې پیښیږي او سړی څنګه ځان ځینې وساتي؟
اوریدونکي واتس اپ ته پیغام را لېږلی و. البته د دوی د سینه بغل په مورد باندې دوی پښتنه کړې و چې موږ به اتمن په نورو پروګرامونو کې په خاصه توګه باندې سینه بغل باندې چې اوسې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي بحث وکړو. خو د همدغه پروګرام په آخر برخه کې به هم د یخنۍ او یخې څپې په ارتباط باندې بحث ولرو. تاسو د ازادي راډیو په واتس اپ او همدارنګ مستقیم ټلیفون شمیرې باندې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فکر کوم لکس لینونه مصروف دي، ورسته به وار ورکو، خو بیا به راشو خپل اوس میلمه ته. ښاغلی مومند، د هډوکو د ماتېدو ترڅنګ د هډوکو د فرکچر یا په عامه اصطلاح د جغزی کېدو حالتونه په څه شکل باندې وي او کوم حالت ډیر حاد وي او دردونه پکې زیات وي؟
عموما د هډوکو چې مات شي دا اکثر حاد واقعیت دی. د فرکچر په اورتوپیدی کې د فرکچر واقعیت حاد واقعیت دی، حتی دا یو ایمرجنسی واقع ګڼل کېږي. کله چې یو کس پیدا کېږي هغه سره باید په عاجل شکل باندې کومک وشي ترسره شي. د فریکچر نه بیا د ډسلوکیشن چې موږ ورته وایو په عربي کې ورته خاله وایي، دا د بندونو بېځایه کېدل، دا بیا ډېر حاد حالت دی او ډېر دردناک حالت دی. کله چې بند خپل ځای څخه بېځای شي نو دا ډېر یو شدیده کلینیکي منظره ورکوي. ناروغ ډېر شدید درد نه پازاوي، او په څنګ کې کچېرې کوم مصاب د هغه لاندې راوړی د ګوتو یا د بندونو حرکات هم سره موافق کېږي.
مننه کوم. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ په همدې خاص مورد باندې که څه پوښتنه یا نظر لری یا خپل تجربه را سره شریکوي. ډاکټر صاحب لیاقت مومند او ازادي راډیو په خدمت کې ده، مهرباني.
سلام علیکم زفی الله ورو رتا ته. مې ډاکټر صاحب ته فل سلامونه وایم.
وعلیکم مهرباني.
اجو کی شروع زه خو اجمل خبرې کوم. ځینې کله چې د یو چا هډوکی مات شي بیا کورنۍ درملنه داسې چې هغه غوړی چې هغه پېمشي نو ډاکټر صاحب نه ځان ما توصیه هغو ده چې پوښتنه ده چې کورنۍ علاج باید چا هډوکی مات شي هغه باید اول وار کوم اقدام وکړي؟ مننه.
صحیح مننه کوم. بل اوریدونکو هم که لرو له خغلی عیار زموږ تخنیکی همکاره به وغواړو چې را سره روخی کی. خو اوس لپاره فکر کوم څه نشته، البته د پروګرام وخت بدل شوی نسبت مخته. اوس د افغانستان په وخت د ما خام په وبجو باندې اومدارنګ پژوندۍ توګه او بیا به تکرار د مخصوصن پنانی مو باندې دغه پروگرام خبريږي. نو په همدې خاطر باندې ممکن ځینې کسان نابلد وي، خو حتما به په نورو پروگرامونو کې به دوی اړیکو ته منتظر یو، ځکه چې دوی مهم نظرونه او پیغامونه باید واورو. پر صورت زموږ یو اوریدونکي ښاغلی اجمل پښتنه درلوده، ښاغلی مومند، او د دغه پروگرام یو مبحثم د کورنۍ او درملنو او د دغو ماتو هډوکو درملنه ده. خو په اول کې به د طبي لحاظ د اډوکو د درملنې په ارتباط باندې تاسو راسره خپل نظر شریکوي. پښتنه دا ده چې کله چې اډوکي ماتیږي په افغانستان کې امکاناتو ته په کتو باندې په طبي لحاظ څه کیدای شي؟ هغه لومړني خدمتونه او لومړني کومکونه څه دي په طبي لحاظ چې باید ورسره وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې رښتیا هم د طبابت په ټولو برخو کې، خو په طبابت برخه کې ډېر مشکلات ډېر زیات دي. د طبابت نظر کله چې یو کاسر پیدا شي، نو په لومړیو کې موږ باید وګورو چې دا بیرون سره تماس پیدا کړی که نه یې پیدا کړی. که چیرې بیرون سره تماس نه وي پیدا کړی، باید هغه طرف تثبیت کړی شي د میزابي په واسطه باندې، داسې یو مرکز ته ولېږل شي چې هلته د هډوکو متخصص اوسېږي، د تداوي وړتیا پکې موجوده اوسي، هغې ځای ته ولېږل شي. که چیرې بیا د په کور کې او دغه نه اوسېږي، د صحي مرکز سره نږدې نه اوسېږي، داسې کوی شي چې د یو څو کلک د لرګیو دغه نه استفاده وکړو، د هډوکو د همغه طرف چې مات شوی هغې سره یې د یو بنداج په واسطه باندې وصل کړو، یا که بنداج نه اوسېږي یو ټیکې په واسطه باندې یو سره وصل کړو تر څو صحیح مرکز ته ولېږل شي. صحیح مرکز کې به ورته بیا میزابه کېښودل شي، او میزابي په سره به یو ځای دغه ته صحیح مرکز ته انتقال شي، چېرته چې د هډوکو د ماتېدنې تداوي ترسره کېږي.
بله، مننه کوم. بل اوریدونکو به هم اوس راوخلو فکر کوم شته. بل اوریدونکو مهرباني وکړئ تاسو خپل
نوم.
بله بله، تاسو فکر کوم زموږ غاوره مهرباني وکړئ. مهرباني
او استاد غارم، سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ صاحب، مهرباني.
تشکر. زما د اکثر سره دوی پښتنې دی وروره. اوله پښتنه کوم دا چې دا د اډوکو ضعیفي یا د مفاشلو ماتېدل یا ضعیفي د اډوکو انسان ته په کم سن کې ډیره پیدا کیږي، او دا په نرو د سږي په نرو په سږي کې پرخ لري کې نه لري، او پردان زه خپله یو داسې یو مریضي اخته یم ډاکټر صاحب، چې دا کله کله لازما زنګنونو کې درد کوي او په درد کې سوزش کوي. دا هم د اډوکو د مفاصلو سره ارتباط لري کې نه لري؟ ډیره مننه.
سید مننه کوم. فکر کوم قاری صاحب پښتون چې زنګ راواله او دوی خپل پښتنه وکړه، ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکوي، خو فکر کوم منتظر کې پات شي یو بل اوریدونکو به راواخلو، بیا به دواړه پښتنه سره یو ځای جواب کوي. مهرباني وکړئ.
او بل سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مننه البته ډاکټر صاحب تم دې سلام علیکم. البته محمد نبی احمدی ملایته بغلان محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب محترم، مهرباني وکړئ موږ مونږه کاور.
او خوشاله اوسې. البته ډاکټر صاحب یو سوال یو نه کلو باز ايش کسه بندان نه تقریبا 10 الله اسما چې په کله
نارغان ورولي تقریبا بندان شه، مثلا غلا شي تری مثلا د زیاتره وختو کې ګوره غته شي خوب جوړيږي. نو ما اینو ډاکټر صاحب دغه شي نه دا به منفي توامي کې ډاکټر د ورشي نه هغه ډاکټر په حضور کې چې هغه ماینه کې تقریبا دغه اکسونه واخلي بیا هغه وتړي.
صحیح صحیح.
زیاتره زما په نظر د ما خپل د چې ګوته وخت کې ما تاسو یو تقریبا وسم کله کله زما شي ډیره خوږیږي، نه تقریبا جوړ سوې ده، خو د پښې ګوته مې د نشلګ زره هغه جوړ سوې ده، ډیر تقریبا یا هوا کې ډیر درد کوي. ما ډاکټر صاحب دا سوال وشي د کلو باندې کې زیاتره خلک د شکسته باندان بده نه، ما د خلک ډیر کارونه کوي په بعض اوقات کې، خو خلک هم ستاسو باندې جوړ کې چې خلک اکثر د چاغ نه مري ير په نه مري تقریبا هغه ډیر ځان رسي خلکو ته. نو دا ډاکټر صاحب سوال محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب د بغلان نه دوی زنګ راولې ترغه مخ کیم قاری صاحب پښتون چې هغه هم پښتنه وکړل. البته ما دوی پښتنه یادښت کړی ډاکټر صاحب د قاری پښتون پښتنه دا و چې په کوم سن کې خلکو ته دغه د اډوکو دردونه پیدا کیږي، او بیا د نارینه او د خزو توپیر ویلی او چې نه چاته ډیری پیخې دی شي. بل پښتنه دا و چې دوی زنګونونه درد کوي او سوزش سره لري سوزش. په دې مورید باندې اول که تاسو خپل نظر ووایئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
پښتنه می واخسته دا غو فکر کوم دا ډوکو د ضعیفار مبارک یو پښتنه لرله دا ډوکو د ضعیفار خو په نارینه خو ځینګ دوړو کې پیدا کیږي خو خزینه کې واقعیت زیات وسیږي عموما د 50 کارنې 55 کارنې نورو سره دا ډوکو ضعیفي چې په طبي صلاح کې ورته یو شپې ورځې زوی زیات پیدا کیږي چون په خزینه کې سروجن هورمون د په عادت مواد باندې د نورو سره کمیږي سازي او هغه د اډوکو په منرالایزیشن کې چې کوم رول دی هغه منځ دی نو په خځو کې زیات پیدا کیږي نسبت نارینه او ته او بل د بل پښتنه د زنګون د سوزش وکړه نو هغې ډېر زیاتې د تونه په کشته دی خو عموما دغه موسینو خلکو کې چې عمرونه زیات اوسیږي هغه کې یو معلومات دی اوس چې ورته سره وي شاید دا غي د وجه وسی د ناراضه ته پیدا شوی به تر خبره بدوي کني زی کوم ډول توپیدی متخصص یو غي ته مراجعه وکي
مننه کوم البته یو څه باید اضافه شي د زنګونونو او اډوکو دردونه نه یوازې په موسینو کې بلکې په هغو کسانو کې چې ورزش کوي یا رزمی یا فوتبال یا نور ورزشونه کوي په هغه کې هم دغه سټپونه او ماتیدنې ډیر زیاتې پیخیږي چې په لویه کچه باندې په نړۍ کې آتا ورزشکاران په دې باندې کله کله ورسره مخ کیږي او کړیږي ورنه ډاکټر سیپ بل پښتنه زموږ د اوریدونکو وا احمدی پونم له بغلان اغوی دی شکسته بندانو پر ارتباط ویل به تاسو موږ مکمل مبحث هم شته پم دی مورد باندې چې لومړنوي کومکونو به شروع کو تاسو یو بیلګه ویل چې کولای شي اغه ډوکه چې مات وی دی اغه شاته الرجی کی دی او په بنداج باندې وتړي ترغو چې سی مرکز ته رسول شي نور څه داسي اولی کومکونه شته چې وکولای شي ناروغ لکه څه کلینیک ته دتلو وس پیدا کی او بل اخر سم ورسیږي
بعد نو شان خو د اډوکی د ماتېدو په صورت کې طرف تثبیتي کې د مغه کم طرف شي ماشوي که په خی کلاسي هغه د لرګي په واسطه باندې یا د میزادي په واسطه باندې یا بل کوم څه یو سخت دی چې پرسته کې زخمی نه کیږي هغه سره وصل کیږي تر څو دغه طرف ته دغه نو ساتل شي د حرکت نو ساتل شي د دې لپاره چې خوشاله کې کوم اثر دی یا شریان دی یا ورید دی د صدمه ونو ویني او امبولانس عموما که امبولانس سہولت موجود وي په امبولانس کې په شفخانه ته انتقال شي
مننه کوم ډاکټر سپ
کچيري
bale
کچيري کچيري بیا وینا به د نموسه سره موجود اوسي کنه به کوشش وکړي هغه ساحه کلک بنداج باندې وتل شي ترڅو شفخانه ته ورسی جوال ته په اساسي شکل باندې تدوي شي
کڅوک بلد نوي اولي امرستي نوي زده او هډوکي مثلا چاربند یا دیګای چورته وای دا هډوکي ماتسي وي ضربې لیدلې وي یا ملا جوبلوي د ملا کوم هډوکي وي چې ډیر حساس دي او زینو حالتونو کې انسان ته تر د عمر تر پای به دغه سي درد پات کیږي او ممکن تر ډیره پوري درا پورونو پاساس د فلج او زینو نورو خراب او پیخو لامل هم ګرځیدای شي کڅوک غیر رفي خردو کی د تاسو سپارښتنه په دې برخه کې څه د چیک څوک بلد نوي باید څو شي لنورو خلکو مرسته وغواړي څه باید وکي
هغه څوک چې د ملازر به ګوري یا د سر در به ګوري په دې حالات کې خو ضرور خبره به تر خبره ده چې سی ټیم راو وغوښتل شي موږ ان شاء الله په دې وختونه کې د سہولتونو نظر لرو په تقریبا د افغانستان په زیاتره برخو کې به دا سہولتونه موجود وي چې سی ټیم ته اول ورکړي شي امبولانس ته انتقالېږي او سی پرسونل سره هغه به په مسلکي شکل باندې مریض په هغه کوم سټریچر کې ورته وي په مغه کې زیاتې کوي او شفخانه ته انتقالېږي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب البته د کورونیو درملنو د شکسته بندانو په ارتباط به ورسته وګورئ ګوس دوه پیغامونه لرو دا به خبرو کول البته زموږ په واتس اپ باندې دغه پیغامونه راغلي مهرباني وکړئ زموږ همکار به
درته سلام علیکم صاحب خیره خیرات ډاکټر صاحب تاسو ما دا پښتنه ده چې دا سپینځو دي د زنګنونو په دایښت کې درد د سدې په تکلیف سي
نو د سیستم مصالح اویا یا پنځه اویا کال تر رسیدلې د دې تداوی ستاسو کنهسته د هر خو د راکیور.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پیغام تاسو ک تر غو پورې جواب کړئ، زموږ همکار به بل پیغام هم چمتو کړي چې خبرې کړي.
او د دې تداوی شته ده، خو مهمه خبره ده چې د اردو بیلی ډاکټر دې نزی نه وګوري چې په کوم حال کې مریضی ده او څه مریضی لري. فکر نه کوم کده چې څوک په دا غوړ کړل شي چې دا د مریض لیدل شوی نه اوسي او د تداوی دغه پلان او تشریح شو اتمن تداوی لري زنګنونو تداوی اوس په افغانستان کې ان شاء الله په ښه شکل باندې په اکثره شفاخانو کې خطر سره کیږي.
بل پیغام هم لرو، هغه خبرېدو ته چمتو دی، مهرباني.
السلام علیکم، زه جان محمد هلمند ولایت بنج کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زمرج علاقہ د سیلیری علاقہ د دلته خو چا شمات سیلاس ماتسی ورور مرج دلته په سیلاس کیشته بندان ورتوی دغه ته ورولو نو هغه د پښې وروتړي بیا میاشت یا څو وخت تړلی یا کله کژاسی کله داسی چې جوړسی نو دغه ته خو ډاکټرانو دلته مرج سر نږدې نهسته یا په شارو کې دی یا په نور ساحو کې دی نو مرج وای چې په دې بابا نه چې مرج څه اړین تدابیر پکاره چې مرج ورته ونسو.
بله ډاکټر سباتمن مبد دوی غک سفر راغی تاسو مو موریده، البته دغه پیخ زیات شوې دي چې فکر کوم کجکیو فکر کوم چې کجکینه دوی زنګ راوالی خو ویل چې یو لری پرتی سیمې نه دوی خبرې کوي والته زموږ لری پرته علاقه ده او امکانات نه لري
او سی مرکز نه پکې.
بله بله بله، یو څه مو ویل چې د شکست بندانو یا کسانو چې دغه اډو کې د دې خبره باندې سره برته تړلې دي او جوش خوړلې یا کوک جوش خوړلې ده یا سم په ځای نه دی راغلی او مریض نورم تکلیفي او مجبورې چې بیا ډاکټران لسره اډوکي برته جوړ کړي او برته سره وټړي او بیا به د مریض لپاره څو چند دردونه زیاتې او مشکلات برته زیاتې پمدغه مورد باندې چې یعنی باید څو شي کده اډوکي کاغه جوش خوړي. مخکینی اوریدونکو مویلې او زموږ احمد نبی احمدی چې زما وای ګوته کاغه هغه شوې ده. بله
نو د دې نه خو مهمه خبر اول هم دا غته اول کار چې باید تر سره شي چې اورتوپیډي ډاکټر سره یا هدا کال د جره عمومي ډاکټر سره باید وکړل شي او هغه ورته لارښوونه وکړي او خاص سنټر یا مرکز ته ول دي چې یا طبقه ته دی وشي. موږ ولې د موږ د دې واقعیت دا سیدلې دي شي شکسته بندانه تداوی کړی دی او شکسته بندانه تداوی څخه وروسته به د اورتوپیډي متخصص ته یا د شفخانه ته مراجعه کړی دی چې جوش نه خوړلې یا کوک جوش خوړلې دی. هغه وختونه کې به ناروغ تم ز مشکلات دي چې ډاکټر ته یو غټ مشکل وسی ځکه هغه اولنی حالات کې چې کومه تداوی تر سره کیږي هغه نوروز چې شکسته بند تداوی کړی ډیر چیلنج ورته پیدا کیږي. هغه نورمال اناتومي په دغه ته معلومات نه وي د اناتومي باره کې شکسته بند ته معلومات نه دي انسان د اډو کې په جوړښت باندې هغه ته معلومات نه نوخه خبره ده چې شکسته بند په ځای باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو بهترین تدابیر وشي. کله چې وډو کې کوک جوشي هغه مجبور دی چې بیا د سر نمات کې او بیرته خپل لومړني حالت ته راولي نو دا یو فوغات مشکل تمامیږي او مریض ته هم د مریض کورنۍ ته هم ډاکټر ته.
بله
زما په نظر باندې بهترین خبره ده چې اوس ماشاءالله په افغانستان کې د طبابت په ډګر کې پرمختګ زیات راغلی ده نو کوشش باید وشي چې
لاول سره مراجعه وشي
ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله یعنی لاول سره لاړ شي ډاکټرانو ته. بله ښاغلی مومند، غواړم په یو شکل باندې دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې په افغانستان کې خو به په ځینو سیمو کې امکانات وي په ځینو کې به نه وي او شکسته مندان هم شته، ځینې ډیر مشهور دي او ویل کېږي چې ښه کار کوي او کارونه سم دي. د یو روغتیا پال په صفات باندې کوم حالات تو کې کولای شي دغه سې کسان چې د خپل بلد وچ څنګه کومک وکي کوم حالتونه خدي چې سړی ورشي او دوی ورسره مرسته وکي یا دوی مرسته وغواړي یعنی اجازه تر کومه حد تاسو ورکوي چې دوی بل اخر کار وکي په دې مورد باندې
د ډاکټر په اساس باندې حضور ته هیڅ کله ځانته د حق نشم ورکول چې هغه ته د کار اجازه ورکړم ځکه یو چا چې د ډاکټرې په ډګر کې یو قدم یا یو مرحله د پریکټیس نه کړی هغه ته مشکل ده چې څوک د کار ته اجازه ورکړي ځکه د دغه علم ډیر پرمختل هي دی او دا وی دی کارونه سره باشنایی تقریبا نه لري منګه واقعیت دې لیدې دا اته د سیم شي ودی چې او عادي دغه نه د تکلیف نه د لاس یا د پخې کته کېدل منځ راغلی دی نو زما په نظر باندې بهتره د خیر د مریض ته به یا کورنۍ ته به لږ تکلیف یا به اقتصادي مشکلات زواجی ورته لږ تکلیف پیدا شي یا نور اجتماعي مشکلات نظر خو خبره ده چې سی مرکز ته درشي او خطه دا وی ورته وشي
بله مننه کوم او یو څه بلم خغله مومن زغوارم د تاسو تجربه پر وارم چې په ځینو حالاتو کې ممکن د مریض په خا یا لاس یا ګوتی بی ځای وی یا هغه جوینټ چې سره مفصلونه چې دوی سره تړي هغه ځینی تارونه چې اډوکی د اډوکو په سرونو کې موجود یو بل سره تړي حرکت د رامنځته کېدو باعث کی خصوصا په زنګنو کې دغه پیخي زیات کیږي چې اډوکی نوې مات فقط هغه تارونو اسیب لیدلې وي مګر شکسته بندان فکر کوم چې کله اډوکه کشوګیر کوي هغه تارونه سره شلئی او لای وضعیت خرابې چې دا به ډیر فکر کوم کلونه وخت نیسي چې برته سره وټړل شي هغه تارونه اډوکه خو به کم وخت نیسي مګر دا تارونه ډیر وخت نیسي په دې مورید باندې دغه سپیخ تاسو ملیدلې دي چې اډوکه نوې مات خو هغه شکسته بند ته وړي وي او د اډوکی چارای ور سره کړی وي
بالکل هم دې هفته کې هم دا سی واقعي سره موږ مخ شو ډیر عادي تروما و شکسته بند ته مراجعه کړې وه شکسته بند د دې ځای باندې تحقیق نه رسولې وې زره یو تر رسولې وې وادي ټوما و ناروغ را نیول او له طرف ته زور ور کړ او خو پیمانه زور کاشي ور کړ او ته حکم لیګامنتونه د پیسې باندې پاسپورت نه نو کې د زیات په ضربه باندې په ټوما باندې اخته کیږي د زنګانو په برخه کې هغه مکمل چیرې کړی او هغه بدون د عملیات نو ستدې نه کیږي که په چیرې اول وخت کې دا وي د اورتوپیډي متخصص ته هدا کل مراجعه کړي او په خښګل باندې د دوه لا درې هفتو په جریان کې خکېده نو دا غوي زیات زو فوکس او تمرکز په دې وسیږي چې نو کاش ورکې درته
bale bale خغله مومن اوس په بل مبحث تر شو هغه دغه د اډوکو د بی ځای کېدو د عضلو د اوګې د لاسوب د پخې چې ډیر دردونه لري لدې سره تړلې بل موضوع چې په کورونیو کې ځینی ماشومان چې کله واړه ماشومان چې کله لویا نخلی یا سم نشینی ولا یا لاسوب کې کشکې یا ځینو حالتونو کې ډیر خلک بلیدلې وي چې ماشوم زنګی له دوه لاسونو نه او زړی پټوکو باندې یا ور سره ساتیرای کی چې دغه د جوائنټس یا د دیغه مفصلونه جوبلې او د وټلو لامل کیږي په دې مورید باندې خپل نظریات کوی چې باید څه وشي هغه سپارښتنې څه دي کورونا یوته
او د ماشمانو په واره کې یو خبره ډیره مهمه ده چې ماشمان هیڅ کلم باید لاسونه ته ښکاش نشي کړی دا حالات د چزيات مشمانو کې پیخیږي یو عصبي منشأ لري د اعصاب د اعصابو ضربه ده برخل پکسوس ورته وي د وګي په خوښه کې ده کله چې د لاس کشکیږي هغه ضربه اخلي دا د دې سبب ګرځي چې د مشوم دایمن مایوب پاتې شي اته په پرمختللي وادونه کې چې امریکا او د اروپا په سطح باندې د تدابیر به ډیره چیلنجبل ده نو کوشش باید وشي چې مشوم هیڅ کلم د لاس نه کش نکړی شي او بل د څنګل په برخه کې دا یو وډو کې ده چې کله لاس ته کشش ورکړل شي د خپل ځای نه بيځه کیږي او یو ځل چې بيځه شي په دوامدار اتی کش کېدو سره دا بيځه کیږي په کوشش باید وشي چې هیڅ کلم مشوم د لاسونو څخه کش نشي کړی
بله مننه کوم او د لویانو په برخه کې به تاسو بیا کوم پاول کې ویلي خیر کې بیا تکرار کړئ چې د ډیسلوکیشن یا د بی ځای کېدو په برخه کې باید څه چاره وشي چې هغه د دردونو هغه کم شي اندازه هغه سپارښتنې مصدي چې په لومړنۍ امکانات کې باید څه وشي چې چیرته د سې عضله جوړلې یا ډیسلوکیشن یا بی ځای کېدل وی هغه څه باید وکړي
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
د عضلات او د ضربې په صورت کې یا د بند بي ځای کېدو په صورت کې مهمه خبره دا ده چې طرف بي حرکت وساتل شي او په ارتم راځو شکل باندې کېږي شفخانه ته به دور رسول شي ترڅو په شفخانه کې ورته مسلکي شکل باندې تدوي تر سره شي د سیکریشن یا خلا یا د دوه د بندونو بي ځای کېدل د یو عاجل واقعیت ده
د اورتوپیډي په برخه کې. نو دا ارته مراجعه چې کیږي باید شفخانه ته ورسول شي تر څو د مسلکي شکل باندې تداوی تر سره شي او دغه باندې چې بیا شوه د پزې شي.
بله ډیر زیات مننه کوم ښاغلی لیاقت خان مومند. البته اوریدونکو کولای شي چې مکته خپل پیغامونه په 00 221 140 شپږ 01 او همدارنګه چې دا مو واتس اپ دی خپل پیغامونه راولېږي یا زنګ راوي په همدغه واتس اپ باندې. او د سټوډیو مستقیمه شمیره مو هم ده 00 221 140 15 01. موږ به د تاسو پیغامونو ته په انتظار یو. د پروګرام په دغه برخه کې به البته بیا هم د هډوکو د ماتېدو په مسله کې تمکیږو. دا چې په کومو حالتونو کې د هډوکو د ماتېدو پیښې رامنځته کیږي په دې مورد مو د پروګرام لاوله تر دا اوسه پورې واورېدل، خصوصا د ژمي په موسم کې چې دغه پیښې زیاتېږي. البته د ډاکټر صاحب سپارښتنې مو هم واورېدلې په دې مورد باندې چې سپارښتنې دوی درلودلې. اوس به په هغو امکاناتو باندې خبرې وکړو چې د هډوکو د ماتېدو په صورت کې که ډاکټران وي چې استفاده ترې وکړي، مثلا د سیخونو اچول دي او همدارنګه د لکڼو لګول دي یا د سپورټیو نورو حمایوي وسایلو موجودیت ده. ډاکټر صاحب، د افغانستان په کلینیکونو صحیح مراکزو کې دغه امکانات څومره شته چې حمایوي شي د مریضانو په هغو حالاتو کې چې حاد وي؟
بالکل، په اوسنی شرایطو کې انشاءالله د افغانستان په اکثر شفخانو کې، حتی د ولایتي شفخانو په سویا باندې، د اډوکو د ماتېدنې تقریبا ټول عملیاتونه او بیتون د عملیات تداوی ترسره کېدای شي. پر اوس وخت کې د اورتوپیډي په برخه کې افغانستان اکثره شفخانې خودکفا دي.
بله ډاکټر صاحب، دغه په ځینو حالتونو کې د خلکو ترمنځ هم عام دی چې ویل کېږي که یو وار اډوکې مات سی بیا برته خپل هغه طبیعي حالت ته نشي راتلای، هغه زور او قوت چې په طبیعي حالت کې لري یو مات شوی اډوکې نه لري. فکر کوي دا واقعا سمه ده دغه مسله که څنګه؟
یپ، موږ په خپل زما د تجربې په اساس باندې اډوکې برته خپل قوت لاس راوړی شي، خو کله چې یو عضله تیری شي یا ضربه وګوري هغه کې امکان لري چې خپل قوت بیرته ترلاسه نه کړي، خو اډوکه اتمن بیرته خپل قوت ترلاسه کولی شي. خو یو امکان شته چې اډوکه یو دفعه مات شي، امکان لري چې بیرته دې په ماسه کې مات شي، د دوباره ماتېدو امکان شته خو قوت بیرته ترلاسه کولی شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم. اوس به یو لنډه دمو واخلو. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0, 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته اغواګي استوس برا شو د پروګرام هغه مبحث چې پاول کې مو ویلی وو چې د فروست بایت یا د یخ وهلو پیخي دي. البته په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې هوا د پلازمینې کابل په شمول په اکثرو ولایتونو کې انتر منفی 40 درجو پورې هم ښکته شوې ده، خصوصا د شپې لخوا د هوا د سړېدو اندازه ډیره ښکته تللې ده او هوا ډیره سړه شوې ده. په ځینو ولایتونو کې خو انتر منفی 40 پورې هم شوې ده. د بدخشان په ځینو سیمو، په بامیان او په غور کې هوا تر منفی 40 پورې رسیدلې و چې په اکثرو ځایونو کې خلک مړ کړي دي، خلک یخنی وهلي دي او ژوبل شوي دي. په پامیر کې چې د بدخشان دنګي او لوړی څوکی دی، هلته د سړی حواله کابل شوخه 21 کسان په دروستي ورځو کې مړ شوی دی او نور ناروغان هم شته. په زینو نور ولایتونو کې د کابل په شمول خلک مړ شوی دی. د طالبانو چارواکو تازه په یو پیغام کې د طبيب خو خوشند سړی حواله کابل د خلکو د ټپيانې دومره کېدو خبرونه تایید کړي دي.
لبد مرغه د هوا سړیتو سیلابونو اور لګیدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په 15 ولایتونو تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات کې څه د پاسه 100 کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي. پیښ ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هممهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لېږدولي دي تر څو د لا زیاتو انساني زیانونو څخه مخنیوی وشي. دغه وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو مسؤل مولوي عبدالرحمن زاهد چې په 15 ولایتونو کې د سړې هوا همدارنګ په ځینو حالتونو کې د ګاز نیونې په پیښو کې د څه باندې 100 کسانو د مړ کېدو خبرونه تایید کړه، همدارنګه 10,000 څاروي د دوی په خبره باندې چې تلف شوي دي. په دې سربیره چې دغه یخنۍ ګڼ خلک مړ کړي دي، ګڼ نور ژوبل دي او روغتونو ته رسول شوي دي، په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب مومند وورو چې دغه د فروست بایت یا د یخنۍ وهلو مسله څنګه ده او څومره جدي ده په افغانستان کې خصوصا په دغه سي حالاتو کې؟
هو، په افغانستان کې په سیمو کې چې د حرارت درجه منفي نه خده کیږي دا واقعیت هم سره زیاتیږي، خصوصا په ماشومان او ځوانانو کې دې واقعیت زیاتیږي، ځکه ماشومان هم بیرون کې زیات د حرارت د یخوالي دا احساس نه کوي او بېغوري په حساب باندې راځي، او ځوانان د کار او د روزګار لپاره ډېر ساحو ته وځي. دوی کې دا واقعیت زیات پیدا کیږي کله چې د حرارت درجه ښکته شي، نو دغه د ګوتو څوکو د پوزې څوکې ته، د غوږونو دغه نرمې برخې ته، د شونډو ته د وینې جریان په کافي اندازه نه رسېږي. کله چې د وینې جریان په سمه اندازه باندې ونه رسېږي، نو هغه ته ضرورت وړ غذایي موادو ته نه رسېږي او هغه خپل نورمال حالت ته لاسه ورکوي، او په نیکروز باندې په تیری سلا باندې نیکروز او ویروس د ګنګري نه وته د کته کېدو حالت ته رسېږي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، کله کله دغه قسمتونه دي پخې ګوتې او همدارنګه د لاسونو څوکې او ګوتې او پوزه او غوږونه کله کله نیلي اوړي یا تور اوړي، چې هغه یعنی
رنگ یې تغیر کوي، توروالی پیدا کوي، شینوالی پیدا کوي. بالکل.
بله، په کوم حالتونو کې هغه اولیه حالت په کوم هغه کې وي چې سړی متوجه شي چې باید ځان بچ کم، کنه وضعیت به نور هم پسی خرابیږي؟
او عموما اولنۍ نښه خو دا ده کله چې دغه حالت پیدا کېږي، نو ناروغ د ګوتو څوکو کې، سرونو کې، یا د پوزې په څوکه کې، یا په شونډو کې دغسې ستنې احساس پیدا کېږي. بیا له دې نه وروسته پرسو به بیا دغه پوناکې غوندې دا حالت پیدا کېږي. نو کله چې دغه حالت پیدا شي، نو کوشش دی وشي چې د کوشش دی وکړي هغه اشخاص چې دغه حالت پیدا شوی اوسېږي، چې دا کم ساحو کې دغه حالت پیدا شوی دی، ګرمي وساتي.
بله، او کسانو ته د تاسو سپارښتنه څه ده چې د ورځې ډیر ساعتونه د باندې وي کار کوي، یا مسافر که سړو سیمو کې یوې نه بلې سیمې ته ځي، دوی باید څه وکړي؟ زه غواړم یو څه ووایم چې ځینو حالتونو کې موږ په فیسبوک او په خواله رسنیو کې ګورو چې خلک په سالنګونو کې مثلا عکسونه اخلي په دې سړه هوا کې، او ښه ځانونه یې تاودم نه وي ساتلي. فکر کوئ له سړې هوا سره دغسې لوبې کول څه رقم وي؟
دا خو ځان سره ظلم کول دي په حساب باندې. په سړو حالاتو کې کله چې هوا یخیږي، نو باید کوشش باید وشي چې د ډبلو کالیو څخه چې څو پوخه دربر نیولي، یعنی په څو طبقو کې د نغه شوي تنظیم شوي اوسېږي، د هغې څخه استفاده وکړي. لاسونه باید پټو ساتل شي، پښې باید پټې وساتل شي،
د ډبل بوتان استفاده وکړي شي، د لندوالي نه باید لاسونه پخې وساتل شي، په زیات وینځلو نه جلوګیری وشي، مایعات زیات واخیستل شي، که انرژي باید زیات واخیستل شي تر څو د دې حالت څخه مخنیوی وشي، او بې ضرورته دغه حالاتو ته ځان مواجه نه کړي، یعنی زیات یخې هوا سره بې ضرورته تماس ورنه کړل شي ورته.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند ځینې اوریدونکي به وي، البته دوی ته به بیا هم په آخر کې که وخت وي وخت ورکو. د واتساپ ټلیفون شمیره مو د 00 څلور سوه شل دوه سوه یو ویشت یو سلو څلور ویشت شپږ صفر یو، او مستقیمه د سټوډیو شمیره مو ده 00 څلور سوه شل دوه سوه یو ویشت یو سلو څلور ویشت پنځه صفر یو. تاسو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام اورئ چې په دغه پروګرام کې د هډوکو د ماتېدو په تیره بیا په ژمي کې د دغسې پیښو د زیاتېدو او همدارنګه اوس برخه وروستۍ برخه مو د فروست بایت یا د یخنی وهلو یا سړې څپې د وهلو په مسله باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب مومند، کله چې دغه د پښو یا د لاسو اډوکي او څوکې تورې اوړي، بالاخره هغه وروستی حد څه وي چې باید پرې شي که نه نور امکانات تر اوسه نه دي راغلي؟
د تورواري په صورت کې خو مهمه خبره دا ده په اوس وختونو کې د طبابت ډېر پرمختګ کړی دی. د طبابت ډګر کې هدف دا دی چې یو ناروغۍ یا د یو مریضۍ نه باید مخنیوی وشي، نه تداوي، د تداوۍ نه مخکې باید مخنیوی وشي د یو ناروغۍ. نو مهمه خبره ده چې اول خو د حالت منسره نشي دې څخه مخنیوی وشي، که بیا خدا نخواسته کوم د حالت پیدا کېږي نو هغه د تداوۍ په برخه کې د ګرم ساتل او هغه مخکې کوم شیان چې ذکر کړو د هغې څخه استفاده وشي. که چیرې بیا د ښه والی پکې رانغلی یا بهبود پکې رانغی، اخري لارې د هغه ګوتو یا د کومه ساحه چې توره شوي د هغې لرې کول دي.
مننه کوم ښاغلی لیاقت مومند. د اورتوپیدی په شفاخانو کې آیا دغسې ناروغان هم رارسیږي چې معمولا اډوکي توره اوښتي وي او لاس پښې؟ تاسو خپل هم تجربه کړي که څنګه په دغسې خصوصا په سړی هوا کې چې او زیات هم ده؟
متاسفانه یو په کابل کې خصوصا دغسې واقعات وو.
ښه، چې مریضانو مراجعه کړې؟
مراجعه کړې وه، د ګوتو پخې د پخو ګوتې د توروالی پیدا کړم.
او د طبي لحاظ مخکې له دې چې دغه بد حالت ته ورسیږي، په کورنۍ کچه باندې هم کولی شي ځینې هغه وکړي تداوي وکړي، یا مثلا په ګرمو اوبو یا جوش اوبو کې کېدي چې بیرته حس پیدا شي؟
عموما باید اصلي دغه دغه دی تداوي معیاري همدغه شی دی، د دې په ځای باندې چې د وچ حرارت نه استفاده وشي باید ستیم حرارت ورچې ورته تاسو ذکر وکړ، په ګرمو اوبو باندې تړمو اوبو باندې ګرمې شي تر څو وخته پورې، تر څو دا د وینې جریان بیرته یاده شي دغه ته.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. د تاسو نظر به بیا هم راواخلو. اوس به یو اوریدونکی ولرو، مهرباني وکړئ که زموږ غږاورې. مهرباني.
ما وایم ډاکټر صاحب، څه مې درته ما یو ویش کال کېږي چې پښه مې سوې ده او زخم لري، نه ډیریږي نه لګيږي جوړيږي نه.
ها، په مو سوي و یعنی اور یې خسته او سوځېدلې و، اډوکي خو به جوړ وي؟
اډوکي هم نه دی، دغه بجلی کده ان تر څو نه ډیریږي نه لږیږي په یو اندازه ولاړ دی او شی ویش کال کېږي.
ها، څه تداوی خو میکړی دا یعنی ډاکټرانو ته ورغلی کم امداسي مو پریخه د تر دا اوسه پورې؟
ډاکټران څه کوله يم، ډېر ډاکټران څه کوله يم، خو ډېر ډاکټران وایي چې مقصد نه جوړېږي، بعضې وایي جوړېږي، دوه لکه درې لکه مصرف د منځ راځي وایي، بیا هغه موږ په تاونمندۍ کې نه ده په دې خاطر.
صحیح ډاکټر صاحب، هم ځینې بلې ډاکټر صاحب پوښتنه که تاسو لرئ ترې وکړئ. دوی ستا په لاین کې
سلامونه ورور.
وعلیکم السلام.
د بجلی کډو کې خو یې ښکارا نه دی، اډو کې خو تاسو نه ښکاریږي بیرون مخاطه؟
یا نه ښکاریږي، اډو کې نه ښکاریږي.
خان د کم قسمت دی بجلی په کم قسمت کې دی؟
دغه خو د بجلی کې چې دغه اخر کې چې کم بند لري کې چې شې لري بدغه اندازه کې دا
او دغه او به کې
وبتی راځي زخم نه دی
او لګو به لګو راځي او کله په دوه ورځې کې چې یو غږ پسمنه ومه بیا لګو به کوي اندازه
دو کال تاسو خو دل دو کال کیږي
دوه وش کال فکر کوم دی ویل
دوه وش کال کیږي شش کال سره دوه وش کال کیږي
اوس ته عمر څومره دی
عمر می اوس تقریبا دی دغه ودی شاته دی شمه
سمه ده مننه کوم رو د تاسو نو اوس به د ډاکټر صاحب خبري واوري دوی بخپل نظر تاسو ته وي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب په دې مواردو کې څه کېدای شي چې دغه سي وګدماله ناروغي وي اډو کې جوبلی وي پوستکه جوبلی په دغه حالاتو کې باید څه وشي
په دې حالاتو کې مهم شی د حفظ الصحه مراته ول دي پاک ساتل دي زخم باید پاک ساتل شي کچيري پوستکه اندازه زیاته د خپل زس یو که یو اندازه نشټواله موجود وي په دې صورت کې به پوستکه په وان کې د زخم چې نه جوړیږي اتمن یا به کوم غوخه لوتہ پاتې شي یا به دکې کومه قسمت بیرون خوره ده شي موږ چې لیدلې دي اکثره وخت کې دا چې زخمونه چې دکې یا د غوخه بیرون خوره تماس وي په دې حالت کې زخمونه نه وچیږي اول په څنګه کې راغله شکرې معاینات مهم دي چې خدای نه خسر شکر خو نه وي په دې حالت کې زخمونه نه جوړیږي
سمه ده ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب لیاقت مومند چې په دغه پروګرام کې مو په بشپړ او سلیقه سره ګډون وکړ شاوخوا یو ساعت مو د اډوکو په ارتباط باندې خبري وکړې دا چې په ژمي کې په سړه هوا کې د اډوکو د ماتې دوه پیښې او کسرونه زیاتیږي د ازالو د جوبلی دو او پرسیدو پیښې هم زیاتې شوې دي تاسو مکمل توضیحات ورکړه اوریدونکو هم خپل زنګونه راول پښتنې او نظریات سره تبادله شول ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب البته په اخر کې به وخت تاسو درک کلاند پیغام څلري مهرباني وکړئ چې بیا خدای پامني سره وکړو
هیوادوال ته پیغام درته چې کوشش خپل تر هغه پورې چې وسه کیږي کوشش دی وکړي چې زیات یخ هوا سره خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته د حرارت درجه صفر څخه ښکته کیږي د ځان د ګرموالي لپاره اهتمامات ونیسي د خپل وسې مطابق که چیرې ضرورت نه اوسېږي زیاتې یخې هوا سره ځان نه په تماس کې کوي نور خاص پیغام نشته
ډیره زیاته مننه کوم د اورتوپیدي متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند چې په دغه پروګرام کې مو سره اشتراک وکړ له تاسو اوریدونکو مننه کوم چې د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمن د خبرونه مو تر دې د مو اورید از ما صفی الله ستانګزی او از ما د همکار شفیق یار سلامونه او درناوی په اخر کې بیا مومنه له تاسو اجازه غواړو خو وخت ولرئ
سوداگر شرابی غزل پڅو دے دل هم پر خپري ولې ګلابي غزل پڅو دے شرابی غزل پڅو د شیرو نو سوداگر شرابی غزل پڅو دے دل هم پر خپري ولې ګلابي غزل پڅو دے شرابی غزل پڅو شرابی 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 مستی مستی ہم لی وکڑی چی مصری نہنگان شی مستی مستی ہم لی وکڑی مصری نہنگان شی مستی مستی ہم لی وکڑی چی مصری نہنگان شی مستی مستی ہم لی وکڑی چی چپے چپے را پورش دریا بی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو دے شیر نو سودا گرے شرابی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو sharabi 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 me vi
بیا د درد په لاس کې د زخمونو سکیرا شرابی غزل پسو دے دل ہم پر جبری ولے گلابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو شرابی 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 شرابی